سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې تاسو ازادي راډیو ته غوږ کېسمه کتر دي چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشیتو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړدو اعلان کړی دی. یوه مانند نومبر 23 په یو بین کولی د کاری ډلې د جوړدو موخه په افغانستان کې لا کوم چارواک سره په ګډه د نشیتو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوه مشر روز اتن بایو ویلي چې د افغانستان لپاره د نشیتو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې اوس سکل د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبان به دا راپور رد کړ. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شوي افغانانو شمېر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شوي کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د چین او امریکا ترمنځ زندانونو په تبادله کې د امریکا یو درې چنې وګړي آزاد شوی دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په بین کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بین کې راغلي دوی به ډیر ژر له کلونو وروسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. هڅه لري کلان سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د دام له سزا سره مخامخ و. په غزه کې روغتي چارواکي وایي د اسرایلو د پاس په وريدونو کې لکتر لګول لس کسان وزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپاکتنه نن د نومبر په 28 د کمالدن روغتون ته نږدې په وکور کې او سلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرایلو په وای وريدونو کې وژل شي دي. د دغه روغتي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرایلو پاس په غزه کې پر هغه کم هم او وريدونه کړی چې په دې وکال کې د جګړې له کبله بي ځای شو خلکو پکې پناه اخیسته و. د دې په خبره پام دی کم کې وطن او شر شي دي. روسیا خبرم دا چې اوکرایني چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کې فګړون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالو شینکو نن په د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسو د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 210 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونا کوم د کیوی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
او روان جمی ته د افغان کډوالوان دي خني
قلم دا مؤمنان دا غاړي د زوی کمان دا غاړي دی ور خپل د مداغ مؤمنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دي دا د تشيبيني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري پخسي
خبرونه کې درته نور اپرونه حمله رو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کال لستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل مړ شوي دي. یو د سازمانونو خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتي خدماتونو ته د نه لاسرسي لامل یې ماشومان چې په شدید تنفسي ناروغي اخته وو مړ شوي دي. نور جزئیات د سنکا کړه په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولې ستول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 1993 پیښې او 1609 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلاستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا
پورته
وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یې په راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه بغل ناروغي باندې اخته شوی و چې روغتیا سنتیو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغه زیاته کړه
نو رانا سینا بغل سو تر کې لګ لګ تبه درلودل کلمې سي ډاکټر ته ویوړ اغه نو التم سي دولتي شفاخانو کې خو سي دوام نست چاته دوام نه ورکي خصوصي تمانو سوړل هغه وو پدري څلور رزو کې مې بچي لاله سوړک ډیره سخت خپوي مې او در مور ټول واړم ته مریضان دي اغه مراته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر پر راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینو بغل د پیښو عمرین شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړیدل بلل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې بل زیات شي. یو شمیر ډاکټرانو وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخه متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغي د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیايي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړ کې اتاق کې دي. دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخت کېږي باید د خپل ځري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیايي مرکز ته راشي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شیریا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت وایي شرافت زمان د لړم په دیلسمه ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبت په حساب شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان پر روان کال کې د شری او شدید تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لامل مړ شوی دي. یو د سازمانونو خبردار ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په راتلونکي میاشت کې د ناروغي لا زیات شي. پر همدې موضوع سره په خبرونه کې د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سب عبدالله قیزاده د تلیفون پر کار خواصل شو دي. سلامونه ډاکټر سب، وخت بخیر. کراته وای چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لامل مړ کېدل څومره لوی فیصدي ښکار کوي؟
مننه. بله، څنګه چې ژمی مخ پر رسیدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثره خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې. اکثره ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي، نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپله د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا بکتریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته به ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ په لری پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په خار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي، نو د سینه بغل په وخت کې مېن دی اخرې سینه په وښو چې د غړوی او یا کوټپ کې دی او د بل ټوکی د پاسه هغه سینه کلک تړي چې د کلک تړل په خپل دغه د پښتو حرکت محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي هغه چې د سینه بغل د لا وخامت سبب کیږي او یا هم هغه اخرې په ټوټه پوری مخري مخي او مخ او شاغه ټوټه د هغه باندې چې مخلي هغه په کلکه تړي او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخلي په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکت فوق العاده محدودي چې دغه په خپل د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي او بل علت هم دغه چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډیر زیات غریب دي نو یو کوټه ګرمۍ بیا کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوای بدل شي هغه ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي نو چې کله پلاستیکونه بندوي دی ویل خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخليږي د بل خوا څخه چې دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډیر زیات وي نو هغه کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کوي نو اوس کچېره د غماشوم په سینه بغل باندې لته اخته وي دا په خپل د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورسته دینه اته په افغانستان کې باندې مخ په سړې دود او اته د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده په دغه سی او اساس شرایط کې نور سم د غماشمن روغتیا ته ګواخ پیخدل شي ځکه وړاندې تاسو ما عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي د تبرته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشمن په خاطر باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د غماشمن د روغتیا په برخه کې د کار وشي
دسته چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډیر زیات دی اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو د هغوی عایدات پشي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې مجادله وکړو د دې خپل ماشومان په امان کې وساتو دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا ماجګر کې خپل ماشومان باید قطن منګه بهر پین نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض نو په دې خاطر باندې موږ
د روسي کې کوم د ډاکټر نړیوال سازمان دغه مسله ریاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدمات او ترڅنګ د دوی جاتو په برخه کې مسونځي شته دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی تراجي ده په خاطر تر سره کی
په افغانستان کې کچېره موږ غواړو چې د ماشومان پر اړتیا باندې چې خپله مسولیت اجرا شي اول ته ټول مهمه خبر دا ده چې زمونږ خپل دی او مندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوا ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوا ډیر زر خپلوي او یا ډیر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي نو اول ته ټول د مخه پروتو ټول ډیر مهمه خبره ده تعلیم او تربیه دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیواله ته په کار ده چې دلته په مخ د صحیح برخه کې سرمایه گذاري وکړي او اول ته چې کوم مشرینه چې تنفسي ناروغي لپاره کومې دواګانې لري اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ورکړل شي درېمه خبره دا ده د رسنوي او مسولیت په دې کې دا ده چې رسنوي هم باید خپل وظیفه اجرا کړي او عامه په هغه خلکو ته ورکړل شي چې دغه مراحل دوی ته کې نه لري تر موږ کولای شو چې دغه ساري ناروغي او انتاني ناروغي چې دي مخه ونیسو درګار ان ډیره مشکله ده چې په داسې هواد کې چې هغه ډیر غریب هواد او حالت د سواد کچه هم کم وي او عایدات هم کم وي کار هم نه وي د دې ناروغي مخنیوی ډیر مشکل کار
مانه نه ژوند سه ډاکټر سیب خو وخت لري د چمو سره مرکه وکول مانه نه خو وخت د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره یې مرکه وکول
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونمال مخدره مواد سره د مبارزې د کاریډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمه غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوې ده تم دې موضوع سره موږ سره استډیو کې زموږ همکار خغل احمد شیبر د تاسو په جزئیات وړاندې کړی سلامونه شیبر صاحب خیر اخلي خبرونه ده
مننه اوسې جانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونامانن په خبر پانه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاری ډلې پاړه سرګند کړه چې د دې کاری ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوی خپلواک ارزونه د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان د وسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه تشکیل تیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استادې او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پلانسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورنیو چار وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي. د دوهې درې مخونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
زمونږ همکار ښاغلی احمد چیبرو چې تاسو ته جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسي یو ځل بیا د اوکرين د انرژي تاسو د توغنده یو بپلوټل ټکو په بریدون کې پنهخه کړی دی. اوکرين چارواکو نن سهار ویلي یو ځل بیا د اوکرين د انرژي تاسو د دښمن تر برید لاندې دی. بل پلو د اوکرين پاوز پر ټلګرام چینل په پیغام کې پټول اوکرين کې د ویو توغندي زبریدونو خبرداري ورکړی دی. نور تفصيل پر راپور کې
اوکرینی چارواکی وایي روسي تیر شپه د دې هیواد پر بیلابیلو خارونو د بیپلوټال وټوکو توغندۍ و پراخ بریدونه کړي دي. د اوکرینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمېنې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات پنهښه شوې دي. د اوکرين د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرين د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړني څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړني څنګه چې په بیړني ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوي وي. د اوکرين د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتیګریډ ته راکته شوې ده. په اوکرين کې د برېښنا بیړني کمی لا دمخ موجوده و. اوکرين چارواکو څه مو د مخکې خبرداري ورکړی و. روسیا د ژمي پوګدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغه بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روانه میاشت کې اوکرين د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس په ویلي دی بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډی کارلو خبرداري ورکړی چې چرته د مسکو لخوا د اوکرين د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي د روان ژمی بعد اوکرين او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکرين پوزن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په اوکرين کې د هوایي او توغندې زبریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې 3 بریدونه شوي خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د 14 غږونه اوریدل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال د ژمي دراتک لملاندې خمندي. له پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال چې د محل په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېخمندي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو لرل او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشټون هغه ستونزې دي چې دوی اندېخمن کړي دي. نور تفصيل پر راپور کې.
حالا می داغم مومینان می داغاری د زوی کی مان می داغاری د ورور خپل د می داغ مومینان مر ته ولاړ حالا داغ را کمالات خو مدي دادی ته چی ویني لري او چن مر درګه په جلال ک ډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو بای خو ته دا اگر د پر د خیمو باندې پر د
دا کټوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي
ته شور تو ګره ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مومنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کالبران دی له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د استولو بهیر پیل سو چې د ترخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمیر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار شهر ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي ل دې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختي یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري څلويش کلنه په بلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار شهر د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل ایتمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي
اته نه پاره په دغه وخت یم کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک وروره دغه مومنان یې ګرځنه جوړې دغه دي تورته ګور وساله ته دغه نه جوړې دي تبي کېږي کومه را پوری دي ټول کور موږ دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم په بټ قدرت ستایم پر وړو قدرت ستایم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرځ کښنانو د اټکم ریزان وروره دایوه شرګ بس خاص لختاره سو کېز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راز دي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو وسیا خرځي په دغه وسو بغرځي په دغه باران غرځي په دغه باد غرځي خو واخانه په غرځي
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه نسوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یو ورسو درې هسپتال یو ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و ادارې کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالات پر هغه سربانی نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاری د سلو روپو مزدوري مونږ نه د کړي
د عبدالمتین او جمعه خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لومړنۍ مرستو ترڅنګ د سرپناه غمونخري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره اله ته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې چې بسره دی په ماجر کې براتې اس و په ماجر کې براتې نه منی کې هم ځکلرو یا منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از مو ژوند دی د ژړې چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرو خیمه راوسو زلې زمې ته خوم دونه ورخه تا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانه سه ځنن په پټ
د خونو بارانه روان شي و براله ده وب خو په مخ کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دینو
که ته هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د وسو یو نیوي کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای سوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې 10 کیلومتره په اوږدوالي او شپږ متر په لوړوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک اوسمهال تنګ او کندو کپړ دی چې اله پکې یو موټر تک کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شوې ده. سید سودین کې پر سړک د کار پیل کېدو سره خوښ دي، خو وایي چې له نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سړک پراخ او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سړک تنګ والی او کندو کپروالی لمره هر کال یو شمیر مرګونو ټرافیکي بخیر مسکیږي. نور تفصیل پر راپور کې
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 11 کیلومتره کېږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاست څارنه کوي. ځای خلک هم وای د سړک کندو کفر حالت او ترافیکی پیښو پتنګ کړي، اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوی پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک مدیر خراب وو، ټولې تیږې وې او کندو کفر وو. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډیره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سرک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ وو. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته ویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پوري 11 کیلومتره سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تور کړل شو. دبليو اف پی ځنی مواده می اختصاص ورکړی دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته ویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخی دي. هغه له وسانیو چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او شپږ متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به تېسلای کی. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کی. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کی. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جنې غواړي. هلته دا برق پی دی، بازارونه سره خراب دي، سوداوی نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دی در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته باندې ډاک سلام علیکم. زای اسمت الله ایم زای من دا ولایت څخه د سرافی کې عزیزان موږ پر یاد دا وړو پرو شارا اکتوبر سو دی او ډیر سخت نه وسته. یو سخت یاد ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سو مالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرونه اخی او زکاتونه دین ټولې علماء مودوی خپلواک نه سره د ضروري تاثیر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې د غدوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
پښتو خبرې مجله پای ته رسېږي خو دري خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه سرور، سه پخیر.
وعلیکم.